دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو د زه خلیل خانم پام کړئ د سات خبرونو ته طالبانو د کابل نه نیول ورسته څه باندې شل ورځې ورسته خپل کابینه اعلان کړه د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وویل چې د وسته لپاره ټول د وزارتونو او ادارو د سرپرستانو په توګه اعلان شوی دی شغری مجاهد په ټوله کې د در دېش وزارتونو او ادارو لپاره د سرپرستانو نمونه اعلان کړل شغری مجاهد ول چې وزارتونه سیاسي موقفونه دي او هڅې روان دي چې موینان مسلکي کسان وګمارل شي هغه ول چې کابینه ځکه اعلان کړه چې افغانستان له ورسني آلت څخه وېستل شي او حکومت مانوم شي خو زیاته کړه چې دا سرپرست اداره ده او ممکنه نور تغیرات هم پکې راسي د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
طالبانو د خپل حکومت مهم تشکیلات اعلان کړل د غړدل سه شنبه د خپل حکومت د یو شمیر مهمو وزارتونو لپاره کاندید وزیران اعلان کړل د طالبانو وایي زبی الله مجاهد په کابل کې په یوه خبری غونډه کې اعلان وکړ چې مولا محمد حسن اخوند د اسلامي امارت رئیس الوزرا او مولا عبد الغنی برادر لمړی مرستیال ده دوی مرستیال لا معلوم نه ده همدغه راز مولا امیر خان متقید افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر ټاکل شوی او د مولا محمد عمر زوی مولا محمد یعقوب د دفاع سرپرست وزیر ټاکل شوی ده سراج الدین حقانی د کورنیو چارو سرپرست وزیر ټاکل شوی دا ټول کسان د طالبانو د اسلامي امارت مهم اشخاص دي دغه کسانو د اعلان په محل د کوم بهرنی هیواد استازه هلته موجود نو او نه هم په رسمي مراسمو کې دا کسان اعلان شوی دي طالبانو ژمنه کړې و چې یو هم شموله حکومت به جوړوي
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د سه شنبه په ورځ د افغانستان د نوي حکومت په وړاندې موتات خبرګون څرګند کړي او ویلي دي چې هغه به د نوي حکومت راتلونکي د نږدې وڅاري شغلی اردوغان د مولا حسن اخوند په مشرۍ د طالبانو د حکومت پر اعلان په خپل لومړی خبرګون کې ول نه پوهیږي چې د موقت حکومت به د څومره وخت لپاره وي د ترکیه ولسمشر له خبريالانو سره په خبرو کې ول دا ګرانه ده چې دا دایمي وبولو خو موقت کابینه اعلان شوی ده موږ نه پوهیږو دا کابینه به څومره دوام کوي زموږ دنده اوس دا ده چې پروسه په تیر وڅارو تر دې وړاندې پرون د سه شنبه پر د ترکیه د بارنو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلی وو چې ترکیه نور هیوادونو ته هم سفارښتنه کوي چې طالبان له لوري د اعلانندونکي حکومت پر رسمیت پیژندلو کې د بیړی کار و نه خلی مولود چاوش اوغلو ویل چې ترکیه او قطر هڅه کوي چې د کابل په هوایي ډګر کې د مسافرو او بشري مرستو د انتقال لپاره د البتونو فعالیت یقیني سي د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن له طالبانو غوښتي په خپل ژمنو عمل وکړي او هغه خلک چې له افغانستان څخه وځي مسونه لار ورکړي امریکایي چارواکي وایي چې طالبانو له نړیوال ټولنې سره ژمنه کړې ده چې هغه خلک چې د سفر قانوني اسناد لري له افغانستان څخه به د وتلو اجازه ورکړي شغری بلینکن پرون د سه شنبه پر ورځ په قطر کې وویل چې لا هم په افغانستان کې شاوخوا سل امریکایي اتباع پاتې دي په دوی کې یو شمیر دوه تابعیتونه لري هغه ول دغه امریکایانو سره په تماس کې دي او ځانګړي کسان ورته ګمارلي چې له افغانستان څخه په وتلو کې مرسته وکړي شغلی بلینکن ول داسې رپورټونه نسته چې طالبان دې له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو د وتلو مخه نیولې وي راپورونه وایي چې څلور امریکایان د ځمکې له لارې له افغانستان څخه وتلي دي د امریکا د بارنو چارو وزیر دغه کسانو وتلو ته په اشاره ویل چې دا په دې دلالت کوي چې طالبان په خپل ژمنې ولاړ دي له معلومه نه ده چې دغه څلور امریکایان د افغانستان د کوم ګاونډي هیواد له لارې سفر کړی دي شغلی بلینکن له قطر څخه مننه وکړه چې له افغانستان څخه انتقال شو اته 50,000 کسانو ته د ترانزیت زمینه برابر کړه د ایتالیا صدر اعظم ماریو دارغي او د چین جمهور رئیس شي جی پینګ پرون د سه شنبه پر ورځ په یو ټلیفوني مقاله کې د افغانستان د وضعیت په اړه د جی شل هیوادونو د فاکولاده غونډې په جوړولو خبرې کړې ایتالیا چې اوس مهال د جی شل په نامه د نړۍ د بډای هیوادونو نوبتي ریاست په غاړه لري غواړي څومره ژر چې ممکن وي د افغانستان د وضعیت په اړه د دغه هیوادونو او حکومتونو د مشرانو سره مشورې سره وګولي د فرانس پرس خبري اژانس د راپورټ له مخې مقصد دا دی چې د افغانستان کرکیچ پاړه نړیوال باس پراخ کاندي چې چین او روسیا هم پکې ګډون ولري چین چې د جیشل هیوادونو د ټولنې غړي دي شاید افغانستان څخه د لویدیز هیوادونو د وتلو او د طالبانو د واکمن کېدو ورسته په افغانستان کې ستر رول ولوبوي د ایتالیا د بارنو چارو وزیر لوچی دی مایو د سه شنبه پر ورځ چې د وزارت د جیشل هیوادونو د دغه ډول یوې غونډې د جوړولو په پلان کار کوي سعودي عربستان پر د سه شنبه پر ورځ چې د متحده عربی اماراتو په ګډون په درو هیوادونو د کووېډ 19 ناروغي د خبرېدو د مخنیوي لپاره چې کوم سفری بندیزونه لګولي وو هغه وسلری کړی. د سعودي دولتي خبري اژانس د کورنۍ چارو وزارت په حواله راپور ورکړی، سعودي عربستان به سره لنن د چهارشنبه پر ورځ خپل ځمکني، سمندري او هوایي ډګرونه متحده عرب اماراتو، جنوبي افریقا او د ارجنټینا لپاره خلاص کړي. د مې په میاشت کې سعودي عربستان وروسته له یو کال بندیز وروسته خپل هغه اتباعو ته چې د کورونا وایرس ضد واکسین لګولی وو د سفر کولو اجازه ورکړه. ریاض د سفري بندیزونو د لرې کولو پریکړه لاغه وروسته کړي چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان او د متحده عرب اماراتو مشر محمد بن زید ترمنځ ټلیفوني خبري وسوې. د سعودي عربستان د روغتیا وزارت ویل دی چې د کورونا وایرس ضد واکسین 80 میلیونه ډوزونه اداره کړي دي. په سعودي عربستان کې تر اوسه 15,500 کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې له دې جملې 8,500 کسان مړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرس د سه‌شنبه په ورځ د جرمني څارنواله کریستین ریتشر د ملګرو ملتونو د هغې ډلې مشر وټاکله چې په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې د جرمونو تحقیقات وکړي. ریتشر د برتانیې کریم اسد خان په ځای ټاکل شوي چې د جون په میاشت کې د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوال وټاکل شو. د ملګرو ملتونو د ادارې د غډلې هدف د عراق د حکومت سره مرسته کول دي چې د اسلامي دولت د غړو محکمه کېدو لپاره ثبوتونه راغونډ کړي چې د سپرې د بشریت پر ضد جرمونه او ټولوژنه ثابت شي. د مې په میاشت کې د غډلې ویلي وو چې هغوی داسې قانع کوونکي او ښکاره ثبوتونه راغونډ کړي چې د اسلامي دولت د ډلې غړو د عراق د یزیدي اقلیت پر ضد ټولوژنه کړي. دا خبرونه ستاسو د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده.
د عامه روغتیا وزارت شمیرنې ښایي چې افغانستان کې پورستیو کې د کرونا وایرس پیښې ډېری کمی شوې دي. په موکړې د اکرام شینواری رپورټ ده.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د روان وضعیت په باب د عامه روغتیا وزارت د تیرې دوشنبه د ورځې رسمي راپور ښیي چې په دغه هیواد کې د تیرې اونۍ په پرتله په وروستیو ورځو کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د دغه وزارت شمېرې ښیي چې تېره ورځ د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د کرونا وایرس ټولې 2 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې تر ټولو زیاتې د هرات په ولایت کې ثبت شوې وې. تېره ورځ د هرات په ولایت کې واوه، کابل کې 4، بامیان کې 7، کندوز او کندهار کې 3، او په ننګرهار کې یوه مثبته پیښه شویدا. د نوو پیښو سپروسه افغانستان کې د ټولو هغو کسانو شمیر چې د کورونا او بعد خبرېدو لپاره څخه تر دوشنبه ورځې پورې په دغه وباخته شوي 1,350 او 1,650 ته رسیدلی دي. د امیر روغتیا وزارت د رسمي شمېرې له مخې د کورونا او بعد خبرېدو د پیل څخه تر تېرې ورځې پورې ټول 1,340 تنه د کورونا وایرس په ناروغۍ مړي شوي. د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال افغانستان کې 3,250 تنه د کورونا وایرس په ناروغۍ لا هم اخته دي چې په کورونو او روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. عامه روغتیا وزارت د کرونا وایرس د مثبتو پیښو تشمیل د کموالي خبر په داسې حال کې ورکړی چې افغانستان کې خصوصي پوهنتونونو کې تېره ورځ درسونه بیرته پیل شوي او ټاکل شوي چې په دولتي پوهنتونونو کې به هم ژر زده کړې پیل شي، چې ورسره د کرونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو اندېښنې هم زیاتې شوې دي. خو د لوړو زده کړو وزارت د محصلینو د چارو سرپرست سید اسماعیل روحاني وایي چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د زده کړو پر مهال به د عامه روغتیا وزارت ټولې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي.
موږ به هڅه وکړو ترڅو د غسر مو پاړی کا کیمیو د روغتیا وزارت سره د غوی د هدایت مطابق به ان شاء الله کوم حاصلین جپانتونونو ترাজি د ټولو صحیح تدابیر په نظر کې نیول سره به ان شاء الله خپل درسونو ته ادامه ورکوي. نو اوس کوم معلومات موږ لرو د کرونا هغه کوم مشکلات چې وو د حکومت تهدید چې واغم څه اندازه کته شوې دی، نو موږ به کوشش کوو چې دوی ته یو خو توصیه موږ د ټولو محصولونو سره دادا چې دوی هغه خپل ټول کوم د روغتیا تدابیر چې دی هغه په نظر کې ونیسي، دغه تدابیر مطابق دوی خپل درسونه ته د شروع په حالت کې راشي. ان شاء الله درسونه به کوشش کوو زر شروع شو او د رسمي اعلامیې په اساس باندې به شروع کیږي.
افغانستان کې د کرونا وایرس د دریمې څپې پر مهال تیر حکومت پانتونونه او خوځي د کرونا او بعد خبرېدو د مخنیوي لپاره چلیلي وو. افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د پانتونونو نوی تعلیمي کال د وږي د میاشتې په وروستیو کې پیلېږي.
دا امریکا جاغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جاغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي په منځني صفه 1.29.0 په لنډ څپو 1.15.0 او 902.0 د امریکا جاغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د ملګرو ملتونو د خړو او کرنې سازمان خبرداري ورکوي چې میلیونه افغانان د لوګي د خطر سره مخ دي کچري بزګران هغه تخمونه ترلاسه نه کړي چې دوی ته ضرورت لري. لیزا شلاین رپورت را لګلې. خلیل خانی درته لولي.
د افغانستان او یاسران خلک په کلیوالو سیمو کې وسیږي او تکیه په کرنې ده. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو ادارې راپور ورکړي چې په درو تنو کې یو او یا 14 میلیونه خلک د سختې لوږي سره مخامخ دي او 4 میلیونه خلک بیا کاته ته نږدې سوي دي. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د ادارې د بیړني حالاتو د څانګې رئیس رین پانسن وای 40% کورنۍ پوره خوراک نه لري او د مناسب خوړو نه لرلو کچه په لوړېدو ده او ډېری ماشومان د مړینې له خطر سره مخامخ دي. پالسن چې د پاکستان پلازمین اسلام آباد څخه د ویډیو کانفرنس لاري خبري کولې ول په افغانستان کې د ژمي موسم د غنمو کر اوس د خطر سره مخامخ دي. هغه ول په افغانستان کې سیاسي او پوځي وضعیت چې ډېر غیر یقیني دي له وجې د کاتې خطر زیات شوی دي. هغه خبرداري ورکړ چې د بزګرانو سره د مرستې لپاره وخت ډېر لږ پاتې دی ځکه چې د ژمي موسم را نږدې دی.
Towards the end of September we need to make sure that that planting is starting. There's a very short window of time to be able to address that.
د سپتمبر د میاشتې په پای کې موږ باید دا ډاډه کړو چې کرنه پیل شي او د دې کار لپاره ډېر لږ وخت لرو. تخم انتظار نسی کولی او بزګرانو هم انتظار نسی کولی او موږ ته پکار ده چې هر هغه څه وکړو چې دا ډاډه کړو چې هغه کورنۍ چې مرسته یې پکار ده هغو ته مرسته ورسی. پلسن دا هم ول په افغانستان کې تر ټولو مهم حاصل غنم دي او دغه هیواد نیمایي څخه زیاتو خلکو ته د هر ورځې خواړه برابروي او دین علاوه میلیونه افغانان د خپل څاروي لپاره د ژمي د موسم په غنمو تکیه کوي. هغه ویل
There are more than 3 million livestock at risk. We're approaching winter. Support to ensure that that livestock survives and thrives is vital.
د درو میلیونو څخه د زیاتو خلکو څاروي د خطر سره مخامخ دي. د ژمي موسم پر راتلو دی او دا ډاډه کول چې څاروي بچ سي او ژوندۍ پاتې سي ډېر ضروری ده. د وچکالۍ له وجې لمخې لا څارویو ته مهم خطر موجود دی او د ژمي موسم په خپله یو چیلنج دی. نو د شپنو او بزګرانو سره کار کول په دې مهم دی چې دا ډاډه سي چې هغوی لاسونو ته خواړه ورسي. د ملګرو ملتونو د خوراکي توکو سازمان وایي چې دې کال د افغانستان په 14 ولایتونو کې د 1.5 میلیونو خلکو سره مرسته کړې. د غیدارې ویل دي چې پلان لري چې 1.5 میلیونه اضافي خلکو سره د تخمونو، نقد پیسو او نورې مرستې چې اړتیا ورته لري د دې کال تر پایه ورکړي. خو دې کار لپاره د ادارې ته 15 میلیونو امریکایي ډالر پکار دي.
پینی خبری دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نه بجو پوری د امریکا غا غاښنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه
د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران منځنی ختیځ او اروپا ته په سفر وتلی چې د افغانستان په اړه د خپل متحدینو سره خبري وکړي. بلخوا د کانګرس یو غړی وايي طالبان ولوت کې يرغمل کړی دي. جرمني هم د افغانستان سره د اړیکو د پیلولو ملاتړ څرګند کړي. پاموکړی دی رپورت ده.
د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران منځنی ختیځ او اروپا ته په سفر ووتل. د ډیپلوماسي او ځواک دغه غبرګ وزیران په منځني ختیځ کې خپل هوغو متحدینو سره وګوري چې د افغانستان څخه دراوتلو په لړ کې همکاري کړی ده او د هغوی د ډاډمنولو هڅې به وکړي چې ګواکې د افغانستان څخه د امریکا د وتلو معنا د خپل متحدینو پریښودل نه بلکې د چین او روسیې له اړخه د نوې زمانې نویو چیلنجونو ته چمتووالی دی. افغانستان یې نظامی پریښی دی خو ملکی او بشور دوستانه اړیکی ختمی نه دی. دا د مزار شریف هوایی ډګر دی. د سټلایټ په انزورونو کې ښکاری چې څلور ملکی الوتکې پکې ولاړې دي. ځینې منابع وایي چې شاوخوا زر تنه په هوایی ډګر کې سفر ته چمتو دي. د بهرنیو چارو وزارت د دومره شمیر امریکایانو موجودیت نه تاییدوي. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي چې متحده ایالات کوشش کوي د هغو افغانانو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې د امریکایانو سره کار کړی دی. د امریکا د استازو په مجلس کې د بهرنیو اړیکو په جرګهګۍ کې د جمهور غوښتونکو د ګوند مخکښ غړی مایکل میکال د فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل چې د امریکا د استخباراتو د ادارې د معلوماتو په اساس سلګونه امریکایان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. په افغانستان کې چارواکي وایي چې لږ تر لږه څلور کرایه شوي ملکي الوتکې چې سلګونه کسان پکې سپاره دي الوتلو ته نه پرېښودل کېږي. یو افغان چارواکی ویلی دی چې په الوتکو کې سپاره کسان افغانان دي چې اکثریت یې پاسپورت او ویزې نه لري. خو د امریکا د کانګرس دغه غړی وایي چې په الوتکو کې امریکایي اتباع هم شته او طالبان یې الوتلو ته نه پرېږدي.
طالبان د هوایي ډګر لارې نه خلاصوي چې هغوی پرواز وکړي. دغه الوتکه په تیرو دوه ورځو کې په هوایي ډګر کې دي خو د پرواز اجازه نه ورکول کیږي. موږ په هیغو چې دلیل څه دی ځکه طالبان د دې په مقابل کې یو څه غواړي. دا حالت پرښتونه توګه د ارغمل نیولو په پیخه بدلیږي. هغوی د امریکا اتباع ته تر هغه وخت پورې اجازه نه ورکوي چې ولاړ شي تر هغه چې هغوی د امریکا له خوانه په بشپړه توګه په رسمیت پیژندل شوی نه وي.
ګنشبیر اروپایي وادونه هم په افغانستان کې د خپلو پاتو همکارانو د رایستلو په لړ کې د طالبانو سره د اړیکو د غزولو ملاتړ دي. د جرمني لمړی وزیر انګلا مرکل وایي د کابل د هوایي ډګر فعالیدل یو ښه ګام دی او د افغانستان سره د نړیوالو خیریه بنسټونو لارې مرسته کول د جرمني په ګټه تمامیږي.
تر کومه چې د طالبانو خبرې مطرح دي نو په کار ده چې مونږ ورسره خبرې وکړو ځکه اوس بل هغه سره خبرې کیږي. مونږ غواړو هغه خلک راوباسو چې د جرمنیانو له انکشافي پروژو سره کار کړی دي، په خاصه توګه هغه خلک له افغانستان څخه راوباسو چې فکر کوي اوس له خطر سره مخامخ دي. مونږ هم درنګ غواړو چې د مرستو نړیواله ادارې دا وکولې شي چې په افغانستان کې بشري حالاتو ته انکشاف ورکړي. هلته وچکالی ده او ولګله ده. پرون یو ښه خبره دا و چې د کابل هوایي ډګر ته بیا لاسرسی شته دی.
په اروپا کې ځینې سیاستوال د طالبانو سره د مخامخ خبرو اترو په اړه ګڼ شمېر اندېښنې لري، خو پرون په یو جرمنی ورځپاڼه کې د طالبانو د یو بیان مرکه خبره شوی چې په هغه کې جرمنی ته ډاډ ورکړی چې طالبان د جرمنی سره ښې او نوې اړیکې غواړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15.15 باندې واوري.
اقتصاد پوهان وای افغانستان د بد اقتصادي وضعیت سره مخ دی. ګڼ شمیر کارونه او عایداتي سرچینې بندې دي او نړیوالو د نامعلوم وضعیت له امله خپل مرستې ځنډولې دي. موکړی د حاجی عبید الله صدر خیر سره د امریکا غږ د مرکیته
محترم اسحاق قطمر صاحب، طالبانو شپږو ملکونو ته بلنه ورکړی ده چې د نوي حکومت د اعلانېدو په مراسمو کې برخه واخلي. بل خبره ده چې زیاتره ملکونو ویل دي چې که طالبان یو هم شمول حکومت اعلان کړي نو دوی به ورسره آینده کې خپل ارتباطات وساتي. د حکومت شکل او بڼه نه ده معلومه، او کچیر معلومه شي او هم شموله حکومت نیوی فکر کوي چې بیا به هم ځنی ملکونه په دغه مراسمو کې برخه واخلي.
مننه زما باور ده چې اول خو دغه مفهوم هر چاته مختلف معناوي لري.
بله،
یعنی د هم شموله مطلب د طالبان د حکومت څخه ایده نړیوال او د سیمې هیوادونه هم هر یو ځان ته بیل بیل برداشت او طرز تفکر لري په دغه برخه کې. زه داسې فکر کوم چې اول خو تر څو چې دغه حکومت اعلان نه شي په دې باندې قضاوت کول لږ ذره سخت کار دی، او موږ باید منتظر پاتې شو وګورو چې واقعا دوی همشمول چې وایي دا همشمول په کوم معنا دی. دا معنا لري چې د طالبانو په منځ کې هغه نخبه ښه کسان او پاک کسان دوی راولي حکومت ته، یا دا چې دغه پخواني سیاسیونو نه دوی کسان انتخابوي تر کوم ځایه پورې چې ښاغلي ستانکزیب خپل خبرې کویلي نو دوی د هغه سابقه کسانو سیاستوال نه کسان نه انتخابوي. او زه فکر کوم دا ښه خبره هم دی ځکه چې دغه شل کاله کې تیر حکومتونه او هغه سیاستوالان چې هغوی ډېر د هغه نه استفاده وکړه په رشوتونو په اختلاسو په مافیاګانو کې هغه خلکو ته د منلو نه دي، لیکن دا چې دوی کوم معیار باندې خلک ټاکي نو اوس به مخکې د وخت نه وي چې مونږ په دې باندې خبرې وکړو.
دا خو به مخکې د وخت نه وي سیده اتمر صاحب محترم، مګر سوال دا دی چې دوی تر اوسه پورې تاریخ هم نه دی ویلی، که تاریخ اعلان شي ویلی دي چې په همدې هفته کې. زما سوال دا دی چې آیا دې حکومتونو ته چې بلنه ورکړې ده دغه حکومتونو ته ویل شوي دي چې دوی څه رقم حکومت اعلانوي؟ که دوی خبر وي نو د حکومتونو به ریشي اشتراک به وکړي، او که خبر نه وي دغه مراسمو کې به څوک ګډون وکړي؟
یقینا دغه اعتماد باید دوی دغه هېوادونو ته ورکړي چې د دوی حکومت هغه شمول دی، ځکه روسیې خو په دغه عکس العمل کې خپل وویل چې موږ به د دوی وګورو چې دغه حکومت د دوی واقعاً همه شمول دی، او که بیا همه شمول وو موږ به خپل ډیپلوماتیک روابط هم دوی سره وساتو، هم به دوی په رسمیت وپېژنو. او مثلا انګلیس او امریکا خو دا وایي چې اوس ډېر وخت دی چې موږ دغه حکومت په رسمیت وپېژنو یا دوی سره ډیپلوماتیک روابط وساتو. نو د سیمې هېوادونه هم ځینې هېوادونه داسې دي چې دوی ځینې مجبوریتونه لري، مثلا عربي هېوادونه یا قطر دی یا امارات دی یا سعودي عرب دی، ځکه چې دوی د دوی دفتر په قطر کې و، که دوی هر رقم حکومت هم اعلان کړي زه فکر کوم د قطر د امارات د پاکستان او د ځینې نورو هېوادونو چې دوی سره نږدې روابط لري هغوی به په دغه کې ګډون کوي. او د دوی په دې خبرو کې هم داسې نورو هېوادونو نوم وانخیستل شو، یوازې د روسیې او د چین او د پاکستان او
قطر ایران
نوم وانخیستل شو. ایران هم محتاطانه پدی کې خپل مال خود لای پرون د ایران د خوانه داسې خبر راغی چې زمون هدف د همو شمول نه داده چې دلته هر حکومت چې راځي هغه د انتخاباتو د لارې د ولس نمایندګي باید لري، په دې معنا چې موږ هغه نظام سره خپل اړیکې ټینګوو چې هغه د انتخاباتو د لارې واکمن شوی. یعنې په یو قسم نه یو قسم هغوی هم محتاطانه نظر رو خود. نو دا د طالبان دپاره ډېر یو لوی امتحان دی. زه داسې فکر کوم چې دوی د باید په دې مسله باندې جدي فکر وکړي، په دې د باندې جدي غور وکړي، ځکه که افغانستان انزوا ته ځي یا تاریخ کېږي دا خو یوازې طالبانو ته د دې ضرر نه رسېږي، بلکې د دې ضرر ټول افغانانو ته رسېږي.
ډېره مننه اتمر صاحب محترم.
یوه ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنایم.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. په بلاروس کې د جمهوری ریاست د جعلي انتخاباتو نه راپدې خوا یو کال تیر شوی دی چې د بین المللي ټولنې لخوا داسې معلوم شوو چې نه آزاد او نه عادلانه و. په ادرس هیواد کې د الکساندر لوکاشنکا په خلاف پراخ احتجاجونه وشلو. دغه شخص ته د اروپا د روسي دیکتاتور لقب هم ورکړ شوی دی. دغه احتجاجونه د لوکاشنکا د رژیم د بیرحمه قواو سره مخامخ شوي وو. په داسې حال کې چې د بلاروس په باره کې د بهرنیو چارو د وزارت د 2000 کال د بشري حقوقو راپورټ څرګندوي، لږ تر لږه 4 تنه په دغه احتجاجونو کې وژل شوي وو او په زرګونو نور بندیان شوي وو، ځینې وهل شوي او ډبول شوي وو، جنسی تیریور بند شوی و او برقی شاکونه ورکر شوی و. تر دی نتی پوری زبان دی شپک سواتن پا غیر عدلانه توگه توقیب شوی دی. امریکا دی بحرانه و چارو وزیر آنتونی بلینکن دا دغه جغلی انتخاباتو د کلیزې په باره کې د سولایز احتجاج کوونکو په توقيف کېدو د مستقل او مطبوعاتو په بندولو او د بلاروس د چارواکو لخوا په هغه کوشنو خوشینه شوه ده چې غواړي غیر دولتي موسسې او مدني ټولنې غلي کړي. لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه په دې تازه میاشتو کې د لوکاشنکا د رژیم ترستی تاکتیکونه د بلاروس د ځمکني سرحدونو نه په اخوا رسېدلې دي. د بلاروس چارواکو د مې په میاشت کې د بلاروس د خبریال د بندې کولو په هدف هغه تجارتي الوتکه راوګرځوله چې د بلاروس د هوایي قلمرو د پاسي الوتنه کوله. د بلاروس چارواکو په دې تازه وخت کې کوشش کاوه چې د بلاروس د اولمپیا لوبغاړي کریستا سینا سیمانو سایکیا چې د پولند له خوا نه په بشري ملحوظو ته وزور کړ شو او مجبور کړ د هغه د اراده په خلاف بلاروس ته راستنه شي، مازی په دې دلیل چې د خپل بیان آزادۍ نه کار اخسته او په ټولنیزو رسنیو کې د بلاروس د اولمپیک په کمیټه باندې انتقاد کاوه. بلاروس بشري حقوق به اهمیت کړي او د بین المللي بشري حقوقو د قانون لمخې ناکامه شوې ده چې د خپل مسؤلیتونو پیروي وکړي. د تا په جواب کې د بهرنیو چارو وزیر د اگست میاشتې په نه همنېټه د څلورو څلوېښتو کسانو او مرکزونو په خلاف بندیزونه د دې لپاره اعلان کړ چې په الکساندر لوکاشنکا او د رژیم د هیواد په داخل او خارج کې د بیلاروسانو د دوامدارو ځپلو حساب کتاب ورکړي. هغه کسان چې د امریکا د خزانه وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د دفتر لخوا هدف ګرځول شوي دي په هغو کې دولتي تشبثات، حکومتي چارواکي او نور شامل دي چې د رژیم ملاتړ کوي، خپل سخت ځپل اسانوي او د قانون له حاکمیت نه سرغړونه کوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن هغو بندیزونو ته چې په عین ورځ د برتانیا او کاناډا لخوا هم دغه راز هغو بندیزونو ته هرکلی ووایه چې د جون د میاشتې په څلېرویشتمه نېټه د اروپایي اتحاد لخوا اعلان شول. امریکا د لیتوانیا او پولند سره دوامداره نږدې همکاري ستایي ځکه چې د بلاروس د خلکو د ډیموکراتیکو هلو په کلک ملاتړ کې بین المللي تصمیم څرګندوي. موږ به د بین المللي ټولنې سره کار کولو ته دوام ورکړو چې د هغه چا سره حساب کتاب وشي چې په بلاروس کې له بشري حقوقونو سرغړونه کړې او ناوړه ګټه ورنه اخیستې وي. موږ د دوی د بشري حقوقو او اساسي ازادیو په ملاتړ کې د بلاروس د خلکو سره ولاړ یو. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
قدرمن اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. مو تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.